طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې پروګرام د 12مې دورې قدرمنو محصلینو سلامونه مې ومنئ. خدای تعالی دې وکړي تاسو به ټول روغ جوړ او صحتمند وای. ستاسو لپاره د طبي زده کړې یو بل درسي خپرونه پیل شو. قدرمنو محصلینو په تیر پروګرام کې د سیلیاک ډیزیز یا سیلیاک ناروغي په اړه پوه شوای. د مغې ناروغۍ په اړه هر اړخیز وغږېدو درسونه مو یې وړاندې کړل. وموویل چې دا د دفاعي سیستم اړوند ناروغي ده، اټو ایمیون ناروغي ده. ایمیون سیستم په خپله فعاله شي د چا په وړاندې؟ د همدغه ګلوټین پروټین په وړاندې. ګلوټین پروټین په جوارو کې شته وي، په غنمو کې شته وي، په اوربشو کې یا د اوربشو په ډوډۍ کې هم شته وي. دغه ګلوټین پروټین دا اصلا ځین مهال په بدن کې حساسیت رامنځته کوي، یا د ځینو کسانو په بدن کې حساسیت رامنځته کوي، یا داسې وایم د بل طرف نه راته ویګو چې ځینې کسان د دې پروټین سره حساسیت لري، او کله چې دغه پروټین په دې خوراک کې خوري نو د هضمي سیستم ناروغۍ یا ستونزې پیدا کیږي، اسهال ورته پیدا کیږي، ډایریا، په لویانو کې قبضیت هم ورسره وي ځینې مهال، یا د دې تر څنګ ستړیا لري او انیمیا سره مخ کیږي. د سیلیاک ناروغي د درملنه په تړاو وغږېدو ناروغانو ته وایو چې دغه مواد یا دغه خوراکونه چې ګلوټین په نوم مواد لري هغه ورته ښایو چې دا ما کوه. جوارو ډوډۍ، غنمو ډوډۍ دا ما استفاده کوه. تر څنګ هغه شیان چې دغه د جوار یا د غنمو استفاده ترې شوي، لکه د کیک جوړول، په کیک کې هم د غنم استفاده کیږي، یا د غنمو اوړه استفاده کیږي، دا باید استفاده نه شي. د دې درملنې هغه عمومي خلاصه هم دا ده. نور د وقایې په تړاو، د اراضو علایمو په تړاو، تر څنګ د تشخیص په تړاو مفصل غږېدل یو. اوس نو یوه بله ناروغي چې هغه د کولمو انتاني التهاب دی، یا انفیکشیس انټرایټس چې ورته وایي، د دې په تړاو غږېږو او انشاءالله پوه به شو چې انفیکشیس انټرایټس څه ډول ناروغي ده، څه ډول ستونزه ده. لومړی تعریف پیژنو، بیا علتونه، بیا نښې نښانې، تشخیص، درملنه. ګورئ، لیکل شوي دي د کولمو انتاني التهاب یا انفیکشیس انټرایټس. د انټرایټس له اصطلاح سره مخکې هم بلد یو، او کولایټس دی چې د غټو کولمو التهاب ته ویل کیږي، انټرایټس د کوچنیو کولمو التهاب ته ویل کیږي. په دوهم عمومي ازموینه کې د انټرایټس او کولایټس دغه اصطلاحات تاسو ته راوړل شوي وو. پوښتنو کې انفیکشیس انتانی ته ویل کیږي، د انتان له وجې د کولمو التهاب. ګورئ مفهوم یې څه دی، د انتان له وجې د کولمو التهاب، د څه له وجې؟ د انتان له وجې د کولمو التهاب. ګورئ لیکل شوي دي انفیکشیس انټرایټس د کوچنیو کولمو التهاب دی چې د باکټریا، وایرس یا فنګس له امله رامنځته کیږي. انتانات خو همدغه دي، ګورئ باکټریاوې، وایرسونه، فنګسونه د خپل انتانات دي، د دې له امله رامنځته کیږي. د کولمو التهاب د کومو کولمو؟ د کوچنیو کولمو التهاب چې معمولا د دې باکټریاو یا د وایرسونو یا د فنګسونو له امله رامنځته کیږي. لیکل شوی دی دا ناروغی اکثر یا اکثرا د اسهال، کانګ او معده درد سبب کیږي. دا ناروغی د څه شي سبب کیږي؟ د اسهال یا نس ناستی لامل کیږي، د کانګ لامل کیدای شي، او د معده د درد سبب کیدای شي، د معده دردونه پیدا کولای شي. ګورئ، لنډ یو مفهوم واخلئ. د انسان د بدن کلمه هم التهابی کیږي، لکه څه ډول چې معده التهابی کیږي هغه ته گاسترایټس وایي، کلمه هم التهابی کیږي هغه ته انټرایټس وایي. خو دا التهاب معمولا د انتاناتو له وجې وي، نو ځکه ورته وایي چې انفیکشیس انټرایټس، ځکه د معدې تیزاب دا په کلمو باندې تاثیر نه لري، کلمو کې اغیز نه رامنځته کوي. په کلمو کې تیار محیط الکلی دی، یعنی د صفراوي مایع په واسطه محیط الکلی جوړیږي، هلته تیزاب بیا کار نه کوي. داسې یو مثال لري لکه هلته مخکې له مخکې انټي اسید مواد شته دي، کله چې د معدې تیزاب کلمو ته لاړ هم شي هلته نو تیار انټي اسید مواد شته دي چې هغې ته کلوي وایي یا الکلی. او هغه څوک جوړوي؟ صفراوي مایع کې یا په ینه جوړوي، بیا د ګال بلیډر څخه راځي په کلمو کې، هغه افرازیږي. نو ځکه مونږ وایو چې د کلمو التهاب د دانتناتو له وجې، د تیزاب له وجې نه شي کېدلای، چې د تا انفیکشیس انټرایټس وای. او کله چې کلمې التهابي شي نو کانګې به رامنځته کیږي، د معدې دردونه به رامنځته کیږي، او اسهال به رامنځته کیږي. راځي لومړی ای انځور وګورئ، بیا بی انځور وګورئ. په دې انځورونو کې تاسو ته د کلمو څخه یو عکس پراخ شوی دی. اصلا تاسو ته مختلف باکتریاوې، مختلف میکروبونه، وایرسونه دغه غټ شوي دي. یو مفهوم تاسو ته درکوي چې په دې کې انتانات ځای پر ځای کیږي او له امله التهاب رامنځته کیږي. علتونه یا کازس، دته ایتیالوژي هم وایي. ایتیالوژي یعنی د ناروغۍ سببونه یا د سبب پیژندنې علم. کوم علتونه دي چې د کلمو د التهاب سبب کیږي؟ علتونه یا کازس، لومړی بکټریا، دوهم ویروسونه هم دي، دریم فنګس هم شته دي. په بکټریاوې کې کومې بکټریاوې دي چې د کولمو د انتنی کیدو سبب کیږي؟ بکټریاوې کې ګوره لیکل شوی ای کولای، ای کولای ویل کی، ای به ځانته ووایه کولای. ای د ایشرشیا مانا لري، یا یو بکټریا ده چې هغه ته ایشرشیا وای، او کولای دا د همدغې بکټریا وروستاړی دی. د دې لپاره چې اوږ ځای ونه نیسي یا ډېر ځای ونه نیسي، نو لاند ای کولای وایو. یو ای کولای بکټریا، بل شاجیلا بکټریا، څه شاجیلا، او بل سالمونیلا بکټریا، سالمونیلا. درې ډوله بکټریاوې دي چې کولمې التهابي کوي، ای کولای، شاجیلا، سالمونیلا. ګورئ، ای کولای، شاجیلا، سالمونیلا، دا درې بکټریاوې دي. په ما پسې وایې ای کولای، شاجیلا، سالمونیلا. دوهم وایرس اډینو وایرس، روټا وایرس. اډینو وایرس هم د کلمو د التهاب سبب کیدلای شي، او بل روټا وایرس، روټا وایرس هم د کلمو د التهاب سبب کیدلای شي. وایرسونو کې کوم وایرسونه؟ اډینو او روټا وایرس. دریم فنګس یا فنجی، په معافیت کمزوري کسانو کې وي. کوم کسانو کې؟ په معافیت کمزوري کسانو کې، یعنی ټول کسان د فنګس په انتان باندې ناخته کیږي، خصوصا د ټولو کسانو یا د هر ډول خلکو کولمې د فنګس په واسطه نه التهابي کیږي. یوازې هغه کسان چې معافیتي سیستم یې ډیر ضعیف وي، ځپل شوی وي، لکه هغه کسان چې ایچ آی وی لري، هغه کسان چې په دوامداره بڼه یې کورټیکوسټیرایډونه درمل استفاده کړی وي، د التهاب ضد درمل استفاده کړی وي، یا د ایمیون سیستم سپریسان درمل استفاده کړی وي، ایمیون سیستم یې ضعیفه کړی وي په درملو باندې. څلورم، د ککړو اوبو او خوراکي موادو استعمال. که چیرې یو څوک ککړې اوبه استفاده کوي، په هغې کې بکټریاوې شته وي. خوراکي یا خوراکي مواد چې تر ډیره پورې ایښودل شوي وي او بیا راخیستل کیږي، هغه ګرمیږي، په هغې کې بکټریاوې شته وي، ویروسونه پکې وي. د هغې د استفادې له وجې هم کولمې په التهاب اخته کیږي. تاسو به ډېر لیدلی وي کله چې یو څوک ناپاکې اوبه څښي یا تر ډیره ځنډه پورې ایښودل شوي خوراکونه خوري دوی په نسناستې باندې اخته کیږي. د ناروغۍ ته څه وایي؟ د کولمو انتاني التهاب یا انفیکشیس اینډرایټس وایي. پنځم، د حفظ الصحې کمښت، د پاکوالي کمښت. لسونه نه وینځي ډوډۍ ته کینی، لوښي نه وینځي ډوډۍ پکې خوري. میوالې ونې را پرې کړي وینځي نه خوري، دا نو د حفظ الصحې کمښت شو. د دې علتونو له وجې کولمې التهابي کیږي او له امله یې نسناستی پیدا کیږي، کانګې پیدا کیږي، د معدې ناراحتي پیدا کیږي، په ټوله کې د ګیډې ناراحتي پیدا کیږي. راځئ نښې ته. ناروغان به کومې نښې نښانې لري؟ لومړی اسهال، ډیر ځله د اوبو یا د وینې سره اسهال به وي. ډیر وخت داسې اسهال وي چې اوبه وایم چې واټري ډایریا ورته وایي، په طب کې ورته واټري ډایریا، د اوبو غوندې اسهال، او یا د وینې سره بلډي ډایریا. د دوه اصطلاحات در سره زده کړئ. ګورئ، واټر اوبو ته ویل کیږي واټري، واټري ډایریا د اوبو غوندې اسهال، او بلډي ډایریا د وینو غوندې اسهال. دغه اسهال تر ډیره پورې وي، اسهال ډایریا ته وایي یا نسناستی. دوهم، کانګ یا کای، دغه شتون لري. دریم، د میده درد شتون لري. څلورم، تب او ستړیا شتون لري، ځکه په بدن کې انتان شته دی، ځکه بدن ګرم وي تب پکې وي، او ستړیا ځکه پکې وي چې ناسناستی وي، تر څنګ بدن هغه د انتاناتو سره مخ دی، تبه شته وي. پنځم، د بدن د اوبو کمښت وي، ډیهایډریشن ورته وایي. کله چې په بدن کې اوبه کمیږي دې حالت ته ډیهایډریشن وایي، د شدید اسهال په صورت کې. په کوم حالت کې؟ د شدید اسهال په صورت کې په بدن کې اوبه کمیږي، د حالت ته ډیهایډریشن وایي. څه ډیهایډریشن؟ ځکه ډیر مایات هغه د کانګې له لارې یا د کای له لارې بهر ته ایستل کیږي، او تر څنګ یې په ډایریا کې لکه واټري ډایریا. نو د اسهال پر مهال هم بهر ته مایات ځای کیږي. شپږم، د خوړو کمزوری هضم، ځکه هلته کولمې نه کار نه کوي، کولمې په ستونزه کې دي، کولمې په التهاب کې دي، نو په سم ډول هضم نه ترسره کیږي. شپږ دیرشمه صفحه کې تشخیص یا ډایګنوزیس، څه ډول پوهیږو چې دا انټرایټس دی؟ د ناروغ د تاریخچې او نښو ارزونه، نښې مو ورته وپیژندې، که دغه نښې نښانې شتون درلود او تاریخچه ترې اخلو، کوم خوراکونه دې کړي دي، څه شی دې خوړلی دي، هغې ته ګورو. ځکه که چیرې داسې خوراک یې کړی و چې هغه نولی و یا خراب و یا اکسپایر و، نو دا هم همدغه ستونزه پیدا کوي. دوهم، د سټول کلچر له لارې د باکتریا معلومول، که بیا نه پوهیږې نو د یوه ډاکټر په صفات دغه معاینه توصیه کړه. لنډ ولیکه په سپین کاغذ باندې سټول کلچر، غیته مواد، د هغې نه یوه نمونه یا یو سټریپ راخیستل کیږي، او هغه بیا لابراتوار کې کارل کیږي. لابراتوار داسې شرایط ورته برابروي چې باکتریاو پکې ښه ژوند وکړي. بیا کتل کیږي چې کومې باکتریاوې پکې شته دي، ځکه په کولمو کې چې کومې باکتریاوې وي هغه په سټول کې بهر ته پاس کیږي، بهر ته ځي. نو دا باکتریاوې په ډېر اسانۍ سره معلومیږي چې شاجیلا باکتریا ده، سلمونیلا ده، ایکولای ده، یا نور علتونه لري. دریم، د بدن د اوبو او مالګې اندازه کول. د بدن اوبه وګورئ، د اوبو معلومول د پوستکي له لارې هم معلومیږي. پوستکی کشکیږي که چیرته بیرته په خپل حالت کې ورسیږي، یعنی بیرته خپل ځای ته ورسیږي، خو څه ډول؟ په بیړه سره. دا په دې معنی چې اوبه یې پوره دي. که چیرې پوستکی کش شي بیرته په ورو ډول روان وي، ځای ته نه رسیږي په سم ډول، د نو اوبه کمې دي، او تر څنګ یې د اوبو کمښت د ژبې له لارې هم معلومولی شي، خوله یې وچه وي، اوښکې یې کمیږي. نو تر څنګ یې د مالګې اندازې معلومول، دا نو د وینې له لارې هم معلومیږي. دغه د تشخیص لپاره مهم معیارونه دي چې د یو ناروغ لپاره ترسره کیږي. درملنه یا ټریټمنټ، دغه ناروغان که چیرې کلینیک ته راځي، اسهال لري، نسناستی یا کانګې لري، د معدې دردونه لري، تبه لري، درملنه یې څه ده؟ لومړی، د بدن د اوبو او مالګې بیرته رسونه چې ورته ریهایډریشن وایي، د بدن د اوبو او مالګې بیرته رسونه چې ورته ریهایډریشن وایي. ډیهایډریشن باید په ریهایډریشن بدل کړي. ډیهایډریشن اوبه کمی شي وي، ریهایډریشن بیرته ورته پوره کوو. د بدن اوبه هم ورته ورته پوره کوو، مالګې هم ورته پوره کوو، یعنی سیرومونه ورکوو، هغه سیرومونه چې سالټ یا مالګه لري. دوهم د مایاتو او مالګې د پوره کېدو لپاره ORS ورکوو، او آر ایس اورل ریهایډریشن سالټ، یعنې دا هم ورته ورکوو. مالګه هم پکې وي او اوبه هم پکې وي. د ناروغ مالګه هم پوره کوي، اوبه هم ورته پوره کوي. دریم، د شدید کمښت په صورت کې آی وی فلویډس ورکول کی. ګورئ، که چیرې اوبه په شدید ډول کمې وي په بدن کې، نو موږ آی وی فلویډس، آی وی انټرا وینس معنی لري، د رګ له لارې فلویډس مایات یعنی سیرومونه ورکوو. چپ طرف ته لیکل شوی، یعنی د رګ له لارې مایات یا سیرومونه ورکول دا مهمه خبره ده. که چیرې داسې ناروغ و چې هغه سخت نسناسی لري، سختې کانګې لري، او موږ پوه شو چې دغه ناروغ دا د اوبو له کمښت سره مخ دی، فشار یې ښکته دی، ګورې فشار یې که چیرې وکتل شي، نو موږ باید په شدید ډول سیروم ورته ورکړو، آی وی فلویډس. د انتان درملنه په دې باندې لږ خبرې کوو. که باکټریاوي، ګورې لاندې لیکل شوي، که باکټریاوي مناسب انټي بیوټیک ورته ورکوو، مثال سپرو فلوکساسین 500 میلی ګرامه ورځ کې دوه ځله د 5 نه تر 8 ورځو. که چیرې باکټریا وه، ټیسټ ترسره شو باکټریا وه، موږ مناسب انټي بیوټیک ورکوو. کوم انټي بیوټیک؟ سپرو فلوکساسین 100 میلی ګرامه، 500 میلی ګرامه، ورځ کې دوه ځله، سهار او ماښام، او 5 نه تر 8 ورځو لپاره. که وایرس وي، اکثره خپله ښه کیږي. د وایرس لپاره درمل ښه نتیجه نه لري. درملنه صرف سیمټوماتیک یا د اراضو علایمو درملنه کوو. ګورې محصلینو، که وایرس و نو موږ یوازې اراض علایم هغه کنټرولو، د اراضو علایمو کنټرول لپاره درملنه کوو. د دې هدف دا دی چې موږ یوازې د ناروغ تبه کنټرولو، د ناروغ دردونه آراموو، او تر څنګ یې که چیرې د ناروغ مایعات ډیر کم وي هغه ورته پوره کوو. که چیرې ستونزه د وایرس په واسطه رامنځته شوې وه. دریمه لیکه کې لیکل شوي، که فنګس وي، انټي فنګل درمل، کوم چې په ډیرو کمو حالاتو یا په کمو کسانو کې د فنګس په واسطه د کولمو التهاب رامنځته کیږي. ګورې محصلین، د فنګسي انتان پښتون کې موږ ناروغانو ته انټي فنګل درمل ورکوو. خو په یاد ولرئ، انټي فنګل په واسطه یا البته د فنګس په واسطه د کولمو التهاب دا په ډیره کمه فیصدي، یعنی ډیر نادر دغه پیښیږي. دا د انتان په درملنه باندې وغږېدو، او په وروستۍ صفحه کې، ودرشمه صفحه کې، د دې خوړو د بدلون په اړه غږېږو او وقایې په تړاو لنډې خبرې دي. ګورئ، د خوړو بدلون مهم دی. نرم خواړه، ساده خواړه باید وخوړل شي. ناروغ ته وایي چې نرم خوراک وکوه، ساده خواړه یعنی ډیر سره شیان چې غوړیو کې سره شي هغه باید استفاده نه شي، او د غوړو کم استعمال باید وشي. غوړ باید ډیر استفاده نه شي، ځکه د غوړو هضم سخت دی، هلته کولمې زخمي دي، کولمې التهاب لري. بل د لبنیاتو یعنی شیدې مستې، د ته لبنیات وایي، شیدې مستې لږ استعمال تر څو اسهال کم شي. دا شیان څه نڅه اسهال رامنځته کوي، شیدې مستې او نور لبنیات، دا څه نڅه اسهال رامنځته کوي، نو دا باید کم استفاده شي. وقایه یا پریونشن، لومړی د پاکو اوبو استعمال، یعنی پاکې اوبه باید استفاده شي. دوهم، د خوراکي موادو سم پخول، خوراکي مواد باید سم پاخه شي. دریم، د حفظ الصحه مراعات کول، حفظ الصحه باید مراعات شي. څلورم، د ککړو او زهرجنو خوړونه نه کارول، ککړ خواړه او زهرجن خواړه باید استفاده نه شي. خوراکي مواد باید سم پاخه شي. ځینې خوراکي مواد داسې وي چې فرضاً غوښه ده، په هغې کې ځینې مهال پرازیټونه وي، باکټریاوې وي، نو د سمو پخولو توصیه دا باید وشي. ګرانو محصلینو، د کولمو التهاب یا انټرایټس، خصوصا انتانی التهاب، په دې باندې پوه شوئ، ځان سره مطالعه کړئ. مطمئن یم چې په اسانۍ سره به یې حافظې ته وسپارئ. ګرانو محصلینو، راځئ اوس حاضري ورکړئ. نن 13مه درسي خپرونه ده. د اتلسمه ورځ د درسي خبرونه لپاره د حاضرۍ تورای د ای تورای دی. ګورئ اتلس شمیره پیدا کړئ، د ای توری دایره تور کړئ، پنځمه دایره. هله دا ټولو به حاضری ورکړی وي او د نن ورځې دغه تورای به مو کارتونه ته رسولی وي. تر بل پروګرام ما ته اجازه راکړئ. تاسو ته ښه وخت. علامو مالشه.
TV Zdakri. Zdakri.
Wow! Medical learning.
دغه خونیس پروگرام د خوانځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical. Learn medical.
تی بیز دکڑی لر ڈاکٹر پوہان آرین سرا.